ستړی مشه د مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري غړې کې هرکلی وې. ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. خو اړومبي خبرونه اورو. خبرونه راته مجید بابر را.
ستړي مشي ړومبې د مشال د خبرونو سره ټکی د تورخم سوداګرو په افغانستان او پاکستان غږ کړی چې دوه اړخیز تجارت دی له سیاسي او امنیتي اختلافاتو لرې وساتي. د پاکستان مرکزي روي تلال کمیټې د جمعې په ورځ وویل چې په هیواد کې د روژې میاشت نه ده لیدل شوې او د اتوار په ورځ به لومړی روژه وي. د چین دولتي رسنو د جمعې په شپه وویل چې د چین په جنوب کې په یو سیند کې د دوو بیړیو په ټکر کې 11 کسان وژل شوي او 15 نور لا درک دي.
اوست مشال خبرونو تفصیل د تورخم سوداګرو په افغانستان او پاکستان غږ کړی چې دوه اړخیز تجارت له سیاسي او امنیتي اختلافاتو لرې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د تورخم لار نن په 9 ورځ هم بند پرته ده. د تورخم دروازه د فروری په 28 نیټه پاکستانی ځواکونو هغه محل تړلې و چې کله افغان لوري ته د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونو په نوو پوستو جوړولو کار پیل کړی و. په تورخم کې د سوداګرو د اتحادیې مشر واحد شینواري د فروری په 28 مشال ریډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې تړلو لامله تجارت ډیر اغیزمن شوه.
کار دا چې دواړه پلاو څومره چارواکي وی چې دا کوشش وکړي چې هر قسم دوی په خپل منځ کې تحفظاتي چې هغه سره ډایلاګ د مذاکراتو په ذریعہ باندې حل کړي او ټریډ تر یو د تجارت چې کومه دایو سایت ته ترکیبي او طرف ته ترکیبي تکه چې په دې کې دوه درې زره سلور زره کورنۍ چې کومه کنده متاثر کړي او ډیر زیات نقصان رسي.
پاکستانی ځواکونو په خپل دریس کې ویلي چې دا کارونه په صفر نقطه کې پلانجمن ځای کې روانو نو ځکه یې په عکس العمل کې دروازې وروتړلې.
د اورګزو پولیس وایي چې 13 ورځ د ماموزو په سم بازار کې یو چاودنې یو تن وجلې او 15 نورې جوړبل کړي. د یادې ضلع د پولیسو مشر ندیر خان مشال لیډیو ته د چاودنې د نوعیت په اړه وویل چې پلټنې روانې دي او د دوی په وینا وجل شوي او جوړبل کسان ټول ولسی وګړي دي. د پیښې ذمہواري هم لا چا نه ده منلې. د سوات په سیدو شریف کې په یو جمعات کې د لمانځنه پس ډزو کې دوه تنان مړو 15 جوړبل دي. د سوات پولیسو ځای خلکو ریسکیو یو دوه تر مخه تیر شپه د سیدو شریف په الله اکبر جمعات کې د ماسختل لمانځنه ورستو د خلکو ترمنځ د تکرار نه پس یو کس ډزې وکړي چې پکې دوه ځای کسان ووجل شول او 15 نور جوړبل دي. پولیس وایي دغه کس د ډزو نه پس تښتېدو خو ولس ونی وو او پولیسو ته حواله کړو. د سوات د پولیسو ویان موین فیاض وایي چې نیولې شوې کس د سیدو شریف ته ذهني ناروغه دی. سوره دی وړاندې خپل خور هم وجلیوه. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه ISPR داوه کوي چې د شمالي وزیرستان په غلام خان سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې شپږ وسلوال وجري. د پوز مطبوعاتي څنګه دغه بیان کې ویلي چې 13 ورځې په غلام خان کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د عملیات کړي. دوی د وجل شو وسلوالو عکسونه هم رسنو سره شریک کړي او زیاته یې کړه چې د وسلوالو څخه یې وسلې او باروتي مواد هم ترلاسه کړي. وسلوالو په دې اړه تر دې دمه سندې دی ویلي. د پاکستان مرکزی روي تلال کمیټې د جمعې په ورځ وویل چې په هیواد کې د روژې میاشت نه ده لیدل شوې او د اتوار په ورځ به لومړی روژه وي. د مرکزی روي تلال کمیټې مشر مولانا عبدالخبیر آزاد په پیښور کې د کمیټې د غونډې وروسته رسنو ته وویل چې په ټول هیواد کې مختلف زونل کمیټې د سپوږمۍ لیدو نه پس د ولسی شهادتونو راغونډولو لپاره ناستې وي. خو د ده په خبره د هیواد له هیڅ ځای څخه د سپوږمۍ لیدلو لپاره هیڅ شهادت نه دی ترلاسه شوی. مولانا خبیر آزاد زیاته کړه چې د یوې موافقې تر رسیدو وروسته پریکړه وشوه چې د اتوار په ورځ به لومړی روژه وي. بلخوا په افغانستان، منځنی ختیځ، امریکا او یورپي هیوادونو کې نن د روژې لومړی ورځ ده. تیر ورځ د بلوچستان اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته هغو سلګونو کسانو احتجاج کړی چې د استاذۍ په امتحانونو کې بریالي شوي خو نوکرۍ ورته نه دي میلاو شوي. دغو کسانو دوه کاله مخکې د استاذۍ لپاره د سردار بهادر خان پوهنتون تر نظارت لاندې د تعلیم د محکمې ټیسټ پاس کړی و. دوی د فروری په 28 نیټه د بلوچستان اسمبلۍ مخې ته یو احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه یې کړې چې حکومت دې دوی ته سمدلاسه په محکمې تعلیم کې د استاذ په توګه د کار کولو دنده ورکړي. د چین دولتي رسنو د جمعې په شپه ویل چې یو کوچنی بیړۍ د چین په جنوب کې په یو سیند کې د توی شو تیلو د صفا کولو د یوې کښتۍ سره ټکر شوه چې له امله یې 11 کسان ووژل شول او 15 نور لا درک دي. د چین د سرکاري خبري اجانس شینوا په وینا د تیر نه په سهار د هونان ولایت په یونشواوي سیند کې د ټکر په ترڅ کې 19 کسان د کښتۍ څخه سیند ته ښکته وغورځېدل، خو درې تنه په همدې ورځ وژغورل شول. دا پیښه په هغه ځای کې وشوه چې دا سیند په اوسط ډول له 2 میټرو څخه ډیر ژور او 1500 میټره ډیر پراخ و. د جنوا په وینا د ژغورنې ډلو د جمعې په شپه کښتۍ وژغورله او لټون ته دوام ورکړو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو اورېده چې بجید بابر ته وړاندې کول. که زموږ سره د خبرونې تر پای پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اورېدې شي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې ویلي چې باید افغان او پاکستانی چارواکي خپل منځي لانجه په خبرو هواره کړي او لاره پرانیزي.
هر قسم دوی خپل ملک تحفظات دي چې هغه سره ډایلاګ مذاکرات په ذریعہ باندې حل کوي او ټریډ کوي او د تجارت چې کوم دایو سایت ته ترکیب او طرف ته ترکیب.
په کوټه کې هغه کسانو په احتجاج لاس پورې کړی دی څوک چې د استادې په امتحان کې بریالي شوي خو ملازمتونه ورته نه دي ورکړل شوي.
ځله کلاس یې پلاګي سکولان باندې په یو کلاس کې او یو اتیا اتیا کار نه شوي، لیکن یو ټیچر ورته نه شوي وي وسره تم سم تعلیم نه حاصلېږي.
او په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، وزیر اعظم شهباز شریف په خپل کابینه کې 24 نوي وزیران شامل کړي.
کابینه کې چې کله خلک غوښتل کېږي نو دې کې د کارکردګۍ نه زیات نور معاملې هم دې وخت کې حکومت هم د مسلم لیگ او د اسټابلیشمنت شریک دي نو د اړې خلک پکې دي. د دوه
د سیمه نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روز منګا اړومبه موضوع ته په داسې حال کې چې د تورخم تجارتي لارې د تیرو اته ورځو راسې تړل پرته ده. په تورخم کې سوداګرو او ترانسپورټرانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دغه لار پرانیزي. دوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوی وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ډیر اغیزمن شوی دی. دواړه طرف ته مالونکي ګاډي سار دي او ډرایوران د ډیرو سختو ستونزو سره مخ دي. دوی په دواړو حکومتونو باندې غږ کړی دی چې خپلې لانجې د مذاکراتو له لارې هوارې کړي او تجارت دې د اختلافاتو او سیاست نه لرې وساتي. تفصیل د فرحات شینواری په راپور کې.
په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې جنرال سیکرټري واحد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې په کار دی پاکستان او افغانستان ټولې کشالې د مذاکراتو له لارې سره هوارې کړي او دواړخیز تجارت ته نه اغیزمنوي.
کار دا چې دواړه پلاو څومره چارواکي وي چې دا کوشش وکړه چې هر قسم دوی په خپل منځ کې تحفظات دي چې هغه سره ډایلاګ د مذاکراتو په ذریعہ باندې حل کوي او ټریډ تر یو دا تجارت چې کومې دا یو سایټ ته ترکیب او طرف ته ترکیب وکړي چې په دې کې 2-3 زره 4 زره کورنۍ چې کومې کنه متاثر کېږي او ډېر زیات نقصان رسي.
د تورخم دروازې بندېدو له امله د خیبر درې په لار د مالونو ډک په لسګونه ګاډي ولاړ دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت بند دی او دواړو خواو ته څوک سفر نشي کړای. د خیبر درې په لار خپل ګاډي سره ولاړ یو افغان ډرایور سلام جان مشال ریډیو ته ویل چې سخت کړاو سره مخ دي او په کار ده چې د تورخم دروازه ورته خلاص کړل شي.
ماشینونه میرا وار کړی کابل ته روان یو. موږ دا غوښ د لار خلاصي تکلیف خو زیاته چې نه دی کې ناستو جستا او نه دی روټی څه بندوبست او خرچې مرچې مرا خاتمه دي. ګاډي مو ځان کټیرو نه داسې پړسي دي ډیره پړسي دي بیټریان یې شارټ دي. دا مشکلات موږ ته دي نو که د لار خلاص نو ډیره مهرباني به وي. دا سامانونه مرا وړي د کور دی پاره د روز لکه د روزمادي بر کابل ته لوګر ته.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبرورۍ 28 نیټه د تورخم دروازه تړلې او دوی په خپل د رسکی ویلي چې دا دروازه افغان لوري ته د طالب ځواکونو لخوا پلانجمن ځای کې په نو تاسیساتو کار نه ودرولو پاک سول عمل کې تړلې ده. خو افغان لوري ته طالب چارواکي وایي چې دوی په لانجمن ځای کې نه بلکې په خپلو حدودو کې نوي تعمیرات شروع کړي او پاکستان د تورخم دروازه بلا جوازه تړلې. په تورخم کې یوه انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د فبروري په 28مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه په تورخم کې د مذاکراتو د بل پړاو څه امکان نشته او دواړو خواوو حکومتونو ترمنځ بیا سره کومه رابطه نه ده شوې. د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په تیر وختونو کې هم د تورخم په صفري نقطه کې د تاسیساتو جوړولو په سر لانجې راپورته شوې. د تورخم دروازه پکې په بیا بیا تړل شوې او بیرته خلاصه کړل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو سرزو د خیبر پختونخوا کوډی ته چرته چې پرون په جامعه حقانیه مدرسه کې د جمعې د مانځنه وروستو بمی چودنه شوی وو. په دغه چودنه کې د یاد مدرسې د نائب محتمم او سمیع الحق للی د مشر حمید الحق په شمول شپږ تران وجل شوی او ځینې نور زخمیان شوی دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دغه پیخې پاړې پلټنې پیل کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د نوخار د کوړي څخه د وسیم سجاد پراپور کې وو.
د فروری په 28مه نیټه د خیبر پختونخوا د نوخار د اکوړي په حقانیه مدرسه کې په جمعات کې چاودنه وشوه. د پولیسو په خبره دغه چاودنه چې پکې د جمعیت علماء اسلام سیند مشر او د مدرسې نائب محتمم مولانا حمیدالحق بګړه شپږ تنان وژل شوي او شاوخوا شل نور زخمیان شوي دي. یو ځانمرګي بریدګر وکړه. د اینی شاهدانو په خبره چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې حال کې شوي چې لمونځ کوونکي خپلو کورونو ته ستنېدل. د دماکې اینی شاهد او یادې مدرسې زده کوونکي سیف الله مشال لیډیو ته وویل
چې موږ ته یو کس زخمي او نور په جمعات کې شهیدان شوي او یو څو زخمیانو. بس چې موږ ورلو بس امبولانس رالی بس بیا هغه کې واچول. یو کس دلته حمید مونږ سي د کور ګیټ سره پروت او یو هغه ته زخمي و را روانو منډه تر دی بس ریس کې والا رال ډیر ریس کې والا رال بس کسان کر ریس کې والا خپل کسان جمعات ته ختل بس کسان بیا د سمول بس امبولانس کې بیا چول.
د نوخار مولوی عبدالحق په کال 1900 وختم کې د پاکستان تر جوړېدو سره باندې یو میاشت وروسته د حقانی مدرسې بنسټ کې خودو. تر نوموړي وروسته د هغه زوی مولانا سمیع الحق د مدرسې مشر شو. سمیع الحق د جمعیت علماء اسلام مشر هم و چې په کال 2013 کې په اسلام آباد کې وژل شو. هدف شوی مولانا حمیدالحق حقانی د کال 2002 نه تر کال 2009 پورې د متحده مجلس عمل لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی غړی هم پاتې شوی وو. دارالعلوم حقانیه د پاکستان لویو مدرسو کې یو ګڼل کیږي چې پکې د افغانستان د واکمنو طالبانو یو شمیر چارواکو هم زده کړې کړې دي. د مشال ریډیو سره د چاودنې په ځای کې د جماعت علماء اسلام فضل صوبائی سینئر نائب امیر حافظ عبدالرافع وویل
او نه پوهیږو چې دا چا کړی دا او څنګه شوی دي. ندی باندې موږ خپل عمل جوړو انشاءالله الله عمل مطابق باندې به بیا مخته صورتحال بیانو. نه بس اوس خو یا تازه ترین شهادت شوه ده نه دومره زیات خو لګی و خپل عمل به جوړو هماغه مطابق په خبره کوو. نه دا خو بس ټول ته اوس پته ټول جماعتو مذهبي جماعتو سیاسي ټولو ته پته چې دا ټارګیټ کیږي. د دې لپاره خو یو لا عمل پکار ده چې امن وي نه امن سره هر شی حل کیږي.
حقانی مدرسې تر پیښې وروسته د چارواکو څخه په برید کې د ککړو کسانو د معلومولو او سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا ویان بیرستر محمد سیف د پیښې ځای ته ورغلی او هلته یې د میډیا سره خبرې کړې. هغه په خپلو خبرو کې وویل
جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے
د سو پورې چې دا واقعہ تعلق دی نن زموږ د کابینې اجلاس وو. کله چې دغه اطلاع ملاو شو نو په کابینه کې وزیر اعلی او ټولې کابینې د دغه افسوسناک واقعیا مذمت وکړو. مونږ د شهیدانو او د زخمیانو لپاره دعا وکړه او وزیر اعلی د عزم اظهار وکړو چې چا هم دغه کاروایی کړې ده او دا مکار حرکت یې کړی دی هغه به په هیڅ صورت پرېښودلی نه شي. تفتیش او تحقیق شروع شوی دی.
تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی رسنیو ته پاستول بیان کی د حمیدالحق حقانی په وچنل د خفغان سرګندونه کړی ده. د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری او وزیر اعظم میا شهباز شریف چودنه غندلی ده او دای تر هغه بریت بللې ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، اکوڑی، نوخار.
اردوونکو نو سرزو د بلوچستان مرکز کویټه ته چرته چا کسانو په احتجاج لاس پورې کړی دی چا چې دوه کاله وړاندې د استاذۍ لپاره د تعلیم د څانګې امتحان پاس کړی و. مظاهرچیانو په خبره چې د حکومت له لوري دوی ته تر اوسه د کار کولو امر نه دی شوی چې لامله د 9000 څخه زیات کسان د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا د بلوچستان حکومت له لوري ویل شوی دی چې د تعلیم په محکمه کې د دې کسانو د نوکریانو لړۍ روانه ده. تفصیل د ایوب ترین پر راپور کې.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې هغه په سلګونو کسانو په احتجاج لاس پوری کړی دی چا چې په کال 2022 کې د استادانو لپاره د سردار بہادر خان یونیورسٹی پوهنتون تر نظارت لاندې د تعلیم د محکمې ټیسټ پاس کړی وو. دوی د فروری په 28مه نیټه د بلوچستان اسمبلی و مخ ته یو احتجاجي مظاهره کړې ده او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې سم د لاسه په محکمې تعلیم کې د استاد په توګه دوی ته د کار کولو امر وکړي. په دې اړه د کلاس افلا سره تړاو لرونکي یو کاندید اتاوله راته وویل چې حکومت دوی خامخا و احتجاج کولو ته اړ کړی دی.
موږ چې سپاس کړی دی پیسې لګول کېږي د هر کاندیدیر سر دا ټیم 50 هزار بي خرچه شوی دی. دا زموږ خوند راغلی دلته ناشې دي په کور کې وزې خرچ کړی دي دا راغلی دی په درنه کې شرکت کړی دی. نو موږ دغه چې مجبور کړی یو زموږ په علاقې وزله کلاس افلا کې سکولان باندې په یو کلاس کې اویا اتیا اتیا کا ناشوي لیکن ټیو ټیچر ته ناشوي وي و سره تم سم تعلیم نه حاصلې دي. موږ راوتلی موږ د تعلیم د بهتري د پر راوتلو خپل حقوق واړو تر څو چې موږ حقوق نیو وصول سیوي چا دوی موږ গ্রেফতার کوي چا دوی موږ فیدان کوي موږ ورسته
په دې ترڅ کې مکله د یادو امیدوارانو یا کاندیدانو د کمیټې د مشر محمد اکرم سره تماس ونیوي. نو هغه راتول چې د 9000 څخه زیات کاندیدان په کال 2022 کې د سردار بہادر خان پونتون تر نظارت لاندې ټیسټ پاس کړی وو. خود ده په خبره چې حکومت تر اوسه و دوی ته په محکمه تعلیم کې د استاد په توګه د کار کولو اجازه نه ده ورکړي.
موږ د یو ایجوکیټډ فیملی سره تعلق لرو. موږ نه غواړو چې پر وډه باندې مسلې حل شي. موږ ټیبل ټاک ته ځو. پر 24 دسمبر موږ درنه کړي ودلې په یو غنټه کې موږ نه ختم کړي ده. د حکومت په زبان باندې په 15 دن کې اندر ستاسو آرډر جاری کړي. لیکن دا هغه 15 دن سره دوی میاشتې وشپې کړي چې موږ مسله چې دا اوسم په پینډینګ ده. تر اوسه یو عمل درآمد پر هغه نه شوی. نو با مې مجبوري موږ دلته ناشته. کنی موږ صدا خو نه راکې چې موږ جوړ باندې کو دا عوام تکلیفو دا ګرځ موږ احساس لرو لیکن با مې مجبوري دلته موږ ناشته. دا درنامه تر اوسه جاری چې موږ مطالبات
په دې اړه د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین د فروری په 28مه نیټه په کوټه کې د یو خبري کانفرنس پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې صوبایي حکومت د احتجاج کوونکو د تعلیم په محکمه کې په کار د لګولو په خاطر کار روان کړی دی او ایله څرګنده کړې ده چې ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي. یادی وی چې په کال 2022 کې د پخوانی اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د حکومت په وخت کې د محکمه تعلیم د 9000 استادانو د خالی ځایو د پوره کولو په خاطر ټیسټ او انټرویو یې سوي وي. خو وروسته د ځینو ناکامو کاندیدانو لخوا تور پورې سوی وو چې د ټیسټ او انټرویوز پر مهال په لویه کچه درغلی سوی ده او د دوی په خبره چې د استادانو د چوکۍ لپاره په لکور پورې رشوت اخیستل سوی دی چې له امله دا کیس ترای کوټ پورې رسېدلی او وروسته عدالت د بلوچستان و حکومت ته پر قابلیت د استادانو د برتۍ کولو امر وکړي. لاکن د دې احتجاج کوونکو په خبره چې د عدالت پر امر باندې تر ننه پورې عمل نه دی سوی. خود بلوچستان د حکومت لخوا په وار وار ویل سوي دي چې په صوبه کې د تعلیم د ودې لپاره به د استادانو د برتۍ پر مهال میرټ او قابلیت په پام کې نیول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې پاکستان د یو شمیر اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دی د پاکستان وفاقي حکومت په وفاقي کابینه کې سلور ویش نور وزیران شامل کړي دي. په دې کې د خیبر پختونخوا د پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی صوبائی مشر پرویز خټک په شمول یو شمیر نور کسان شامل دي. د شنونکو وینا ده چې دا وخت په ملکی خزانه د دې جوګه نه ده خو د خپلو سیاسي مقصدونو لپاره حکومت داسې کوي او هیڅ کارکردګي یا د ولس ښېګړه د دوی مقصد نه دی. تفصیل د شبیر احمد جان پراپور کی.
د شنن کو پوینا د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د بچت او کم خرج داو باوجود مرکزی کابینه کې شوخه سلیریش نور کسان شامل کړي چې د مرکزی کابینه شمیرې تر درې سلوي خرسولې دي. نو شامل شوی کسانو کې دولس مرکزی وزیران، نه وزیر مملکت او درې مشران هم شامل دي. شنن کې وای چې پاکستان کې سیاسي حکومتونو سربېره داسې قوتونه هم شته چې د هغوی په خوخه هم کابینه کې خلک غستل کیږي او نه چې د اولس مفاد ته وکتی شي. پیښور کې خبریال او شنن کې محمود جان بابر وای
لټ مسله دا چې کله هم د پاکستان د خلکو ضرورت ته دومره ډېر زیات پام نه دی کړی شوی او دا زیاتوالی د هر چا په وخت کې پوچ دا چې په پاکستان کې کله هم په کابینه کې خلک ساتل دا یوازې د سیاسي حکومت د لاس کار نه وي. دلته په پاکستان کې نور هم داسې خلک دي، نور هم داسې قوتونه شته دي چې د هغې خلک په دې کې ساتل کی او د هغې خلک د دلته دراوستو بل بل مقصد دی. د وینا مقصد دا دی چې کابینه کې چې کله خلک اغسته کیږي نو دې کې د کارکردګۍ نه زیات نور معاملې هم دې وخت کې خو حکومت هم د مسلم لیگ او د اسټابلیشمنت شریک دي نو د اغي خلک پکې دي. دواړو
اسلام آباد ریډیو پاکستان کې کارکونکو او خبريال عبدالهادي مایار وای چې دې هیواد کې په تاریخي توګه حکومتونه خپل سیاسي ګټې او مقصدونه پوره کولو لپاره کابینه کې ردو بدل یا زیاتوالی کوي نه چې کارکردګۍ خکول لپاره. د دوی په وینا د پاکستان آئین تر مخه د پارلیمنت د غړو د ټول شمیر 11% نه سیوا کابینه نشي زیاتولی.
په تیر وخت کې موږ لیدلې دي چې چرته هم په کابینه کې رد بدل راغلی دی او د وزیرانو تعداد سیوا کړی شوی دی. نو دا د هغې د کارکردګۍ د بهترولو لپاره نه بلکې د سیاسي غرضونو د حصول لپاره شوی ده. اوس چې دا 15 وزیران په کابینه کې سیوا کړی شو نو د دې به په خزانه باندې حتما اثر غورځېږي. په دې کې که موږ یو خاص پیټرن ته وګورو نو زیاتره وزیران د مسلم لیگ نون نه اخیستي شوي دي، څه د ایم کیو ایم او بلوچستان عوامي پارټۍ نه هم اخیستي شوی دی. پیپلز پارٹی بیخی سائیڈ لائن کړی شوی دا. دی مقصد بیا دا دی چې مسلم لیگ نون غواړي چې خپل طرفداری او خپل د پارٹی خلک زیات نه زیاته خوشاله کی.
دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی مخکخ پرویز خټک هم دا وزیر اعلی شهباز شریف په کابینه کې شامل کړی شوی دی. د نن وړاندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې د کابینه د غړو شمیر 80 څخه سیوا وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر پختونخوا په دارالامانونو کې په ډیجیټل بڼه د معلوماتو د ساتلو پروګرام ډیټا مینجمنت سیستم پرانسته شوی ده. د پروری په ویشتمه د پیښور په ځایي هوټل کې په دغه اړه یو دستور هم را جوړه شوې وه. په دغه اړه تفصیل د اسما ګل په راپور کې ورو.
په دغه دستوره کې د خیبر پختونخوا د ځانګړي تعلیم، سوشل ویلفیر او د ښځو با اختیار کولو لپاره کارکونکو ادارې ډیپټي ډایرکټر سیده ندرت مشال ریډیو ته وویل هغه ښځې چې د تاوتریخوالي ښکار شوې وي هغوی ته د سر پناه برابرولو تر څنګ د ژوند نور اړین سهولتونه ورکول کیږي.
100 خواتین کو هم جگہ کر دے سکتے
تر سلو پوری زنانا زمون سرا ضرورتمندې په یو دارالامان کې ځای کې دی شي او دلته داخله ورته د عدالت په حکم میلاویږي. په صوبه کې د موجود دارال امانونو موږ میاشتنی رپورټ اخلو خو دغه رپورټ لترې ټول معلومات زیاتره د ټلیفون د لارې راټولو خو اوس به د نوی ډیټا مینجمنت سیستم د لارې د پوره تفصیل سره په یو کلیک د هر یوې زنانه په حق لا معلومات ترلاسه کیږي
که اوس په هم کر سکنګي.
د دستوري پر مهال د پیښور ضلع د عشر او زکات کمیټې چیئرمن ملک جهانزیب مشال ریډیو ته ویل چې په اوسنی دور کې باید دغه خزی له نوی ټکنالوژي سره بلدي شي ځکه دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې هم د هغوی مرسته وکړي.
زنانو د پاره دی له دا یو شعور دا ور کوي چې تر اوسه پورې خلکو لکه سلای ماشين کور کې زنانه به یعنی یو عام هغه روټین روانو زوړ کچر روانو اوس په دې وخت کې د کمپیوټر دور دی او تعلیم خلکو کړی دی خو موږ دا غواړو چې خپل بال بچنه معاشي حالات چې کم دي ټیک کی خپل بچی کور ساتلی شي سبا د هغه باندې هر وخت په زنانه باندې راتلی شي چې هغه سره خپل هنر په خپل لاس کې او په یو اسانه طریقه باندې هغه تعلیم حاصل کړی وي او بیا د هغه کمپیوټر استعمال یا ډیجیټل دور روان دی چې دې کې دي داخل شي.
د دستوري مشر ملما د خیبر پختونخوا حکومت د سوشل ویلفیر یا فلاحي څانګې سلاکار سید قاسم علي شاه بیا مشال ریډیو ته ویل
چې کوم یو موږ ته ډیټا راځي هغه ځای کیږي ټایم ایس سیستم راغلی دی دین پس ټول ډیټا به موږ کمپایل کوو دین موږ اندازه کیږي چې چرته مشکلات زیات دي چرته تکلیفات زیات دي هغه چرته سره موږ ته قانون سازي ضرورت شته او چرته چې دی لا سب پلاننګ ضرورت نو هر سب ان شاء الله کېږي چې دیو سلای کړای ز کول شي کنه جی نو دیو ارتفیشل انټیلیجنس او ای کامرس او ز کول شي
بلخو د سوشل ویلفیر محکمې پخوانی اډیشنل سیکرټر محمد فاروق بیا وای د تاو تریخوالی ښکار خزو ته د اسانتیو برابرول د دې سیستم اصل هدف ته نو موړي زیات کړه چې د نورو ادارو پمرسته د ډیټا منیجمنت سیستم متعارف کړي چې مقصد یې د خیبر پختونخوا د تاو تریخوالی ښکار خزو د ژوند ښکول او اغوی ته اسانتیو برابر ویل دی
دې سر کورٹ کیسز او داغي چکم لیټیګیشن دی داغي چکم حقوق دی داغي چکم ریکوایرمنٹس دی ضرورت دی اب خطر دا ډیټا منیجمنت سسٹم باندې کار روانو او دا یو نوې امپروومنٹ دی څنګه چې ډیجیټلایزیشن چکم نن سبا هر یو ډیپارټمنٹ ضرورت دی دې کانټیکسټ کې دې باندې کار روانو دې کې څه فلاز او غ فلاز چکم نه سټیس بیسس باندې موږ چکم دې ائیډنټیفای کړو خو اغه لری کول حواله سره دې کې ټایم لګیدو خو چونکه لګدا یو لیټیسټ ډیولپمنٹ دی ډایرکټ فائدہ به دا وی چې لګا داغه شول کې مخکې ډیټا چکم دې ډیر امپورټنټ ده کنه نو داغه چکم درولمان سره ریلیټډ کم خدي دي چاغیا ته کیو سی کی داغه د پاره فیسیلیټیز دي داغه د پاره چکم د خیال دي داغه کیس منیجمنت دي داغه ټول ډیټا به چکم دي اویلیبل وي او وخت طریقے سره پالیسی میکینګ وکي
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو په خبره ډیټا منیجمنت سیستم د لارې باد د غسوبه کی د څه قسمه تشدد ښکار خزو یتیمانو جنکو او کندو شمیره مخې تراتلو کی لاس وشي او د غرنګ با راتلونکو لپاره د دوی با اختیار کولو لپاره منصوبه بندی کولی شي آسما گل مشال ریډیو پی خبر
حجی تاسو راپور اوریدل د مشال ریډیو دی د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د پیښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د عمران خان په نامه نوموي د دې په وینا دا کار د کرکټ لوبې ته د کړي خدمت په بدل کې دی خو د خیبر پختونخوا بیلابلو سیاسي مشرانو د دې غندنه کړې ده په دغه اړه باندې غلام غوث تفصیل راکړي
د پیښور سره تعلق لرونکو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو او پخوانیو وفاقي وزیرانو د پیښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم نوم د عمران خان په نوم د بدلولو غندنه کړې ده او له صوبایي حکومت یې د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بحالولو غوښتنه کړې ده د فروری په 28مه په پیښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې د پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز ګوند عوامي نېشنل ګوند جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامی سیاستوالو او پخوانی او وفاقی او صوبایي وزیرانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بیا بحالولو غوښتنه وکړه د خبری کانفرنس وروسته د پیپلز ګوند سیاستوال او پخوانی او وفاقی وزیر ارباب علمگیر مشال ریډیو ته وویل
38 سال پہلے مخکی یو نامه خلې شوې ده زن په کوم چې دې په دور سره وسوش ما ته غنښت پد دې دې خپل گورننس امپروف کی دې خپل لا ان اورډر امپروف کی دې دې خپل زمونږه د صوبې چې کوم حق ته عادی روړي ګور دلته چې ته مې چې ویره پدانو عمر کې ول ولی مونږه د پاکستان نه واري په کار دا چې دلته مې چونه شروع شي
د عوامي نېشنل ون سیاستوال او پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې که پاکستان تاریخ انصاف د عمران خان په نوم د کرکټ سټیډیم واړی نو په کار ده د دې مقصد لپاره یو نوې سټیډیم جوړ کړی
زه ته چې دا تاسو غلط کوي لګیای دا خپل شه دا تاسو واپس والے دا سټیډیم دې دا هغه جوړ کړی او هغه ته خدای پاکو مخې نشته دوه کال هغه دلته میا پاتې شو دوه کال کې هغه دانه لوی کا تاسو دولس کال شو تاسو خپل ځان له سټیډیم نشي جوړولې هر شي چې دا چا نوم دې جوړ هغه مو بدلوي خپل نوم نه شي جوړ کې هغه خپل نوم کې او په دا به ډیر خی دا شوبې ته هم پیدا ای
په خوانی گورنر او د جمعیت علما اسلام فی سیاستوال علما علی مشال ریډیو ته وویل چې دا خه روایت نه دی چې دا یو سیاستوال د نوم په ځای د بل سیاستوال نوم په سټیډیم کې خودلې شي
زکه موږ د وزیرادا صاحب دا اپیل وکړ ما اپیل شهره دا روایت معقول نه دی په کار او د نوم بدلولو سره څه فرق نه پیوږي خدا نوم دی په خپل ځای
په خبری کانفرنس کې د ارباب نیاز د کورنۍ خپل خپلوان هم ګډون وکړو او د هغه زوی ارباب اجاز مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د کورنۍ خلک په پاکستان تحریک انصاف کې هم په مهمو چوکو دي او هغه هم د حکومت په دې ګام خفه دي
ارباب نظامت دا سټیډیم دی په نو جو کړی چې زماده په دې باندې تخته ولګي هغه چې کله وفات شو نو بیا د خلکو د هغه کم خدماتو دا غي قرار ده پاره خلکو چې د شمیره غونډه شو او ریزولوشن یې پاس کو او دا چې نو مې به دا وکړم چې تاسو را
ارباب نیاز محمد یو نسے سٹنگ ایم این اے ارباب شیرانی دا ارباب نیاز محمد زوی ارباب شہزاد عمران خان سرا ایڈوائزر ہو اور تو راپاسی اور دا اغی بیزتی کے تاثر دا احساس نشتا چی سبا وزما دی سرستر کے ملاوی گی
حکومتی چارواکو د بیلابیلو سیاسی مشرانو د دې نیوکو په جواب کې سندي ویلي خو د فروری په 28مه چې صوبایي حکومت د کابینې په ونډه کې د پېښور د شاهي باغ د کرکټ سټیډیم لپاره د عمران خان کرکټ سټیډیم د نوم منظوري ورکړی و نو د هغې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي کابینې غړو دریس خپل کړی و چې د عمران خان لخوا د کرکټ په لوبه کې د پاکستان د نوم روښانه کولو په وجه دوی دا ګام پورته کړی دی.
مشال ورو دغه اوریدونکو هم د سره د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو. د تورخم سوداګرو په افغانستان او پاکستان غږ کړی چې دواړه د تجارت له سیاسي او امنیتي اختلافات لري وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د تورخم لار نن په نهمه ورځ هم بند پرته ده. د تورخم دروازه د فروری په 28مه پاکستانی ځواکونو هغه مهال تړلې وه چې کله افغان لوري ته د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونو په نوو پوستو جوړولو کار پیل کړی و. د اورګرو پولیس وایي چې 13 ورځې د محمودو په سمه بازار کې 14 یو تن وژل او 15 نور جوړ کړی. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د سوات په سیدو شریف کې په یو جماعت کې د لمانځنه پس ډزو کې 2 تنان مړه او 15 جوړ شوي دي. د سوات پولیسو ځایي خلکو او ریسکیو یو دوه تر مخه 13 شپه د سیدو شریف په الله اکبر جماعت کې په لفظي تکرار باندې یو کس ډزو وکړي چې دا کسان نو ته مرګ جوړ راوړاله. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څنګه ایس پی آر داوه کوي چې د شمالي وزیرستان په غلام خان سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې شپږ وسلوال وژلي دي. د پاکستان د مرکزی روتیرار کمیټه لخوا د جمعې په ورځ وویل شو چې په هیواد کې د روژې میاشت نه ده لیدل شوې او د اتوار په ورځ به لومړی روژه وي. د مرکزی روتیرار کمیټه مشر مولانا عبدالخبیر آزاد په پیښور کې د کمیټې د غونډې وروسته رسنو ته وویل چې ټول هیواد کې مختلف زونل کمیټو د سپوږمۍ لیدلو نه پس د ولسي شهادتونو راغونډولو لپاره ناست وو خو هیڅ شهادت نه دی ترلاسه شوی. تیر ورځ د بلوچستان اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته هغو سلګونو کسانو احتجاج کړی چې د استادۍ په امتحانونو کې بریالي شوي خو نوکری ورته نه دي ملو شوي. د چین دولتي رسنو د جمعې په شپه وویل چې یوه کوچنۍ بیړۍ د چین په جنوب کې په یو سیند کې د توی شو تیرو د صفا کولو د یوې کښتۍ سره ټکر شوه چې له امله یې 11 کسان ووژل شول او 15 نور لا درکړي. خبرونه مو ورده چې مجید بابر ته وړاندې کړل او اوس راځي یو شمیر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته. د پاکستان او ابوظبي حکومتونو ترمنځ د مدنیاتو څانګې او ریلوې نظام په ګډون په یو شمیر نورو څانګو کې د سرمایه کاری لوازنامې لاسلیک شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ابوظبي ولیعهد خالد بن محمد بن زاهد النهیان د پاکستان په دوره ورغلی او هلته د وزیر اعظم او ولسمشر سره ملاقاتونه کړي دي. د اقتصادي چارو پوهان او کاروباریان دې ته ډېر خوشبین نه دي. دوی وایي داسې ډېرې هوکړې کېږي خو عملي کېږي نه. تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د ابوظبي او د پاکستان ترمنځ د اورګاډي د نظام معدنیاتو او د بنیادي ډانچې ته د ترقۍ لوازنامې لیک شوې. دغه لوازنامې د فروری په 28مه د ابوظبي د ولیعهد خالد بن محمد بن زاهد النهیان د دوري ورستو لاسلیک شوی چې پکې د بنکاری د نظام د پرمختګ د لپاره هم لوازنامه شامل ده. آیا دا چې د ترقی ځینې منصوبو باندې صلاح خو شوی او لوازنامه هم لیک شوی د سره په پاکستان کې معاشي حالت خوشي او که څنګه؟ مشاد رډیو د معاشیاتو د پروفیسر زلاکت خان دغه پوښتنه کړې ده.
کوم خپل ریکارډ وګورو نو د پاکستان کوم های اپس چې بهر لاړ شي یا دلته راشي نو داسې ډېر ایم او یوز چې کوم دي هغه ساین شوي دي خو هغې ته بیا عملي جامه چې کومه ده نو هغه نه ده اغوستې شوې ځکه چې مونږه چې کوم دی نو بس هغه فالو اپ نه دی کړی بس هغه یو فوټو سیشن وشي.
د پاکستان د خارجي چارو دفتر هم ویلي دي چې د ولیعهد سره د هغوی د هیواد وزیران او کاروباریان هم پاکستان ته ورغلي وو چې هغه هلته دغه ځینې لوازنامې لیک کړي. دغه لوازنامو کې د بینکاری یوه، د مدنیت هم یوه، د بنیادي ډانچې یا انفراستراکچر هم یوه، ولې د ریلوی د نظام د سمولو یا ښه کولو دوه لوازنامې شامل دي. د پاکستان او د افغانستان د شریکې خونې پخواني مشر زاهد شینواری چې د عربي هیوادونو په کاروبار او په ملکی کچه په صنعت جوړ نظر لري. هغه هم مشال لري ته وویل تیر وختونو کې د عربي هیوادونو سره چې څومره هم کاروباري لوزنامې لیک شوي سرته نه دي رسیدلي، او د زیاته کړه چې په موجوده وخت کې هم پاکستان کې د سهولتونو د خصوصي کونسل د لاندې د زراعت په برخه کې عربي هیوادونه تیار دي چې پیسې ولګوي، خو د زراعت په دغه برخه کې په پاکستان کې دننه بیا ځینې ستونزې داسې دي چې هغې کې دغه هیوادونه سرمایه نشي لګولی.
پاکستان دا دا پکار دی چې دا کوم خاص کر سعودي عرب د یو ای دی چې دینه داسې سېکټرو کې انویسټمنت واخلي چې هغه کې زموږ ملک دا پورا یو سېکټر چې دا هغه اپلیفټینګ وشي، اوچت شي پکې کنه، او دا هغه ایکسپورت کیپاسټی ډیولپمنت وشي او پروډکشن او سټانډرډ اپګریډیشن یې وشي کنه. نو هغه د پاره کدی فرض کې اګریکلچر کې یا په منرلز کې یا په هر یو سېکټر کې که فرض کدا اسسټنس واخلي او پاره کې دا پیسې ولګي، نو ټول عمر د پاره به د ملک د پاره یو سورس اف انکم یا ایکسپورت چې دی کنه زیاتې دوه پاره به ډېر زیات فائدہ مند وي کنه.
پروفیسر زلکت خان ول تیر ورځ چې کومې لوزنامې لیک شوي هغه ک عملی شوي، ملکی معیشت او د خدماتو ځینی ادارې به ورسره ډېره ګټه وکړي. لکه د ریلوې نظام مثال ورکو،
کو اوس پر ریلوې کې سرمایه کاری وشي او د دې پراپر مینجمنت وشي د وشي، نه صرف خلکو ته به روزګار ملويږي بلکې خلکو ته به یو ښه سرویس هم ملو شي. کوم چې اوس هغه سې نه دي څنګه به چې پخوا وو، یا کوم خپل همسایه ملک انډیا ته وګورو د هغې زیات کوم دارومدار چې دی نو هغه په دغه ریلوے سرویسز باندې دي. د بدقسمتۍ نه کوم ریلوے چې مونږ ته په وراثت کې پاتې شو نو هغه هم مونږ مینټین نه کړی شو، په هغې کې هم ډېر زیات کمی راغلو.
هغه وخت چې د پاکستان او ابوظبي د مشرانو ترمنځ د لوزنامو دستاویزونو لاسلیک کېدل د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف نه علاوه وفاقي وزیران، کاروباریان او د پاکستان د پوز مشر جنرال آسم منیر موجود وو. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال لري دغه اوریدونکو، د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې ماحولیاتي بدلون د افغانانو د بې ځای کېدو اصلي لامل شوی دی. د سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په تیر یو کال کې په زرهاو کسان د سیلابونو او وشکلې لکبلا د خپلو مینو پر خودو تاړ شوی دي. د دې سازمان په ټکو اقلیمي بدلون افغانان له خپل کورونو د بې ځای کېدو سربېره بشري مرستو تاړ کړی دي. تفصیل د فریدا سیال پر راپور کې ورو.
دا کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د اقلیمی بدلون لکبلا پاتری او کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان زیانمن شوې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سې شنبه په ورځ پر خپلې وی پانی خبر کړی ویلي، اقلیمی بدلون په افغانستان کې په زرهاو کورنۍ بے ځای او بشری مرستو ته اړمنی کړې دي. په راپور کې زیاته شوې پاتری دریو کلونو کې وچکالی او طبي پیښې لکه سیلابونه د افغانانو د بے ځای کېدو اصلي لاملونه دي. د آی او ایم په ټکو پاتیرو دوله سمیاشتو کې نږدې 9 میلیونه افغانان اقلیمی بدلون اغیزمن کړي چې 1500000 کسان یې یوازې د سیلابونو او وچکالۍ له کبله بې ځای شوې دي. په راپور کې وړاندې په افغانستان کې د دایمي او موقتی بې ځای شو افغانانو ستونزې ارزول شوې دي. په راپور کې راغلي د 2020 او 2021 کلونو ترمنځ نږدې 3 میلیونه افغانان بې ځای شوي چې یوازې په 2021 کال کې د دغه بې ځای شو شمیر 988000 کسانو ته رسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه راپور ورکوي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په سلهاوو کسان مړه او ژوبل شوي دي، او د فراه، کندهار، هلمند په څیر یو شمېر ولایتونو کې سختو ورښتونو له کبله بیا راوتلو سیلابونو، توندو بادونو او په ځینو ځایونو کې ګلۍ او د خلکو کورونه، کروندې او مالداري ته زیان اړولی دی. په کندهار کې د وروستیو پیښو یو قرباني ازادي راډیو ته وویل
خوشی نمیم بخشی که و پاشیم بخشی که دا یقیه پشیه ماتی دید خوشی نمیم بخشی که و پاشیم
او د خوشینې لاس ماتو هغه خو لا خپل افشانو بوتل دلته دوا مواد دلته موږ ورته وکړل.
دا روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د افغانستان په شمیر ولایتونو له هغې ډلې په فراه، هلمند او کندهار کې پرله پسې ورښتونو او سیلابونو شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نورې ژوبل کړ. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دغو بارانونو او سیلابونو له امله دغه شان لسګونو کورونه او پراخې کروندې هم ویجاړې شوې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جانان سایق د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل، زموږ د ولایتي ریاستونو د نمرنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد د طبي پیښو له امله شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. دغه شان دوه سوه څلوېښت کورونه په بشپړ او یو شپېته نور په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه لسګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د دې اونۍ تر روغتونو او سیلابونو مخکې هم د تیر کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د آب هوا له کمساري عدلون بدلون سره مخ و چې په ترڅ کې زیاتو ورښتونو، سیلونو، توندو بادونو او په ځینو سیمو کې بیا سخته وچکالۍ او د عامو افغانانو ورځنی ژوند پرله پسې اغېزمن کړی دی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په پیښور کې د بیلابیلو مذهبونو سره تړاو لرونکو ځوانانو بیلابیلو عبادتخانو باندې ګرځېدلې دي. دوی وايي هدف یې د خپل منځي اختلافاتو کمول او هغه پوښتنو ته ځواب لټولو چې د عامو خلکو په ذهنونو کې دي. دوی په دې لړ کې د آل سینټس چرچ، مسجد معبد خان، ګورونات مندر، ګورګټلۍ، هیریټیج ټریل، قصه خوانی بازار او سیټي هاوس دوره کړې ده. د مشال ریډیو خبریاله خالد نیاز په دغه اړه راپور راکړي.
د دورې را جوړون کې شهاب الدین وای تریس مودې راسي په خبر کې انتها پسندي زیات شوې ده. دلته د نا امنۍ پیخي سیوا شوې دي، ځکه دوی غختل ځوانان رايوځي کړي چې د امن د پاره غک پورته کړي. دی وای ځوان کول د خپل تاریخي زینو نه خبر دی
چې دی عبادت زینو ته ورشي، دا ځوانان هغه سره خبر او کی د دوی په ذهن کې کم سوالونه وي، جواب سره مونږ ته انډرستانډینګ یو فهم ملاويږي. نو دغه فهم کومګ دی ځوانانو ته ورکو. نو دا ځوانان نن سبا د کانټینټ کریئیشن دور دی، د یو پیغام صرف یو کس ته نه پاتې کیږي. زموږ چې کوم سوشل میډیا اکاونټس دي دا زرګه او خلکو ته دا پیغام رسی. نو زمونږ دا ذمہ داری جوړیږي چې د پیښور اوسیدونکو یو، د پیښور چې کوم د خلا د امن یو چغه دا هغه نور خلکو ته ورسو، د پیښور حواله سره چې کوم یو منفی تاثیر جوړ شوی دی هغه ختم کو.
دوره کې شرکت کوونکي جمعیمه په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې او وی نن دی لپاره یو یادګار او رسوا چې ډیر ښه ماحول کې وخت تیر کړو. دا وای دا قسم غونډي مذهبي یووالی ته وده ورکولو کې مهم کردار ادا کولی شي.
پشاور کې گلیوں میں گھومنا، دوسرے مذہب والوں کے ساتھ
مونږ د پیښور لارو کوڅو کې د نورو مذهبونو منونکو ځوانانو سره وګرځېدو. دا احساس یې راکو چې مونږ د دوی نه او دوی زموږ نه بیل نه دي، ډېر پرم نه ماحولو. دا یو روحاني سفر و. ځوانانو لپاره داسې دورې پکار دي، ځکه چې زموږ مستقبل زموږ ځوان کول دی او د دوی زړونو کې د یو بل دپاره نفرت ختمول او مینه پیدا کول اړین دي.
د قانون زده کوونکي زوبیا هم د دې دورې برخه وه. زوبیا وای دی دوری سره نه صرف د دوی تاریخی پوها کی اضافه وشوا، بلکې دوی د مختلفو مذهبونو حوالی سره هم معلومات ترلاسه کړل. نو موړی زیاته کړی دا امن د پاره اړین ده چې ټول انسانانو سره د برابرۍ سلوک او د دوی حقوقو خیال وساتل شي.
یو ریلیجن هم مونږ ته نفرت نه خي، مونږ ته وایلنس نه خي، مونږ ته هر یو مذهب او مینه خي، امن خیراته.
نو دا چې کوم دی مونږ انسانان یو چې مونږ دا ځان نم خبرې جوړې کړې دي او هغه مونږ مخکې پروموټ کوو نو دا ډېر زیات مس کنسپشنز دي اینڈ آئی بلیو چې داسې ایکټیویټیز چې سونه ډېرې نه ډېرې ارینج کیږي نو هغه مره به زموږ خلکو ته به دا اویرنس دي او زموږ خلک په دې خبره باندې پوهیږي چې بای دی اینڈ آف دا ڈے مونږ ټول انسانان یو نو میټر چې چا کم یو ریلیجن هم دی خو ټول چې کم دی نو انسانان دي
د دوري ګډونوالو دا اقدام ستایلې دی او ویل دي دې سره نه صرف امن او مذهبي یووالي ته وده ورکړې کېدلی شي بلکې د پیښور یو مثبت اړخ هم نړۍ ته ښودلې کېدی شي چې د دې ښار تاریخ او کلتور ځانګړتیا لري او د دې ځای خلک امن خوښ دي. خالده نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې د بارانونو او په غریزو سیمو کې د واورو ورېدو لړۍ روانه ده. د قدرتي پتونو پر مهال د نظم ادارې پی ڈی ایم ای چارواکو ویلي دي چې د بارانونو د لړۍ به تر سبا پورې دوام ولري او د بدو پیښو نه د بچ کېدو دپاره خلکو ته هدایات هم جاری کړي دي. بلخوا د زراعت پوهان وایي چې تازه بارانونو د غنمو فصل ته ګټه رسولې ده خو د میوو باغونه ترې متاثره کېدی شي. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا په زیاتره ضلعو کې د فروری 15مې نیټې نه شروع شوي بارانونو سلسله دوام لري. د پی ټی ایم ای تر مخه دا وخت د ملکن ډویژن په وو ضلعو او بیا پیښور، مردان، نوخار، پاراچینار، بنو، کوهاټ، ډی آی خان کې بارانونه شوي. د سوات په کالام، ملم جبا، گبین جبا او چترال په غرونو واورې هم وریږي. د سرکاري شمیرې تر مخه درې ورځو کې کورونو نړېدو کې 2 تنه او 15 جوبل شوي دي. خو غیر سرکاري اطلاعاتو تر مخه ګڼو سیمو کې ټریفیکي پیښو او کمرو نړېدو له وجې مرګ جوبلا اوریدلې. د خیبر پختونخوا اپاتو کې مرسته ورکونکو ادارې پی ڈی ایم ای ترجمان انور شہزاد د پروری په 20مه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې له حکومت لخوا بارانونو او واورو ورېدو په اړه وړاندې نه اعلان شوی.
اوس د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د بارانونو او په بره غریزو علاقو کې د برفپاری یو سلسله روانه ده چې کم 2 مارچ پورې به دوام لري. پی ڈی ایم ای هم 15 فبروري نه یو مراسله جاری کړې وه ټول ضلع انتظامی ده چې پکې هدایت جاری کړی شوی وو چې 15 اپریل نه والا 2 مارچ پورې به چې کوم دا بارانو لړۍ به روانه وي چې تر مخه کوم بده پیښه مخې ته راځي نو د هغې دپاره د چمتو سي او ټول وسایل دي چې کوم دی هغه چمتو وساتي.
د زراعتو پوهان وایي چې 2 میاشتو اوږدې سوکړې وروسته د بارانو له وجې فصلونو ته پیدا رسولې. د سوات د زراعتو تحقیقاتي مرکز ډایرکټر ډاکټر روشن علي په داغړه د فروری په 20مه نیټه مشال لرته وویل چې موجوده بارانونه د غنمو فصل او بیا سبزیانو لپاره ډېر ګټور دی. دغه رنګه باراني سیمو کې هم د ښه فصل کېدو امکان دی. خدا باران د هغه میوادارو بوټو لپاره نقصان ورکوي کومږي چې دا وخت ګلونه دي. دا وایي چې د باغونو زمیدار دي د احتیاط نه کار واخلي.
باغې کې اولنۍ خبره خدا دا چې یاره د په باغاتو کې چې دنه د وب نه ودرېږي دا وبته لکه دته د وباسي زکه چې دا وب ودرېږي نو دا لاندې د زیلو بيماريانه جوړیږي. د دینه دغه شان دویم دا چې یاره په دې کې د ګموسز د کنټي روزي نو دغه د لپاره هم لکه په کار داده چې یاره د زری مایرینو سره میلاو شي او په وخت باندې دا غیس پرېګان وکي او کله چې په هوا کې د نمی سي واشي نو د دینه هم منګوته د فنګل ډیزیزز وایو چې دغه بيماریانه چې دینو دا هم د بارانونو نو ورسته راځي. نو چې کله بارانونه ختم شي نو زمیدارو له پکار ده چې یاره زری ماهرینو سره مشوره وکي او سپرېګان چې دي نو هغه په ټایم باندې وکي نو د دې د باغات چې دي دا به د بيماریانو نه بچ شي.
د بارانو او واورو ورېدو له امله د سوات په کالام او د دیر په کومراټ سیمه کې با سړکونه د کمرو نړېدو لوجې بند شوي. د ملکن ډیویژن انتظامی لخوا د پرورۍ په شپږشتمه نیټه جاری کړی شي خبر پاڼه کې سیلانیانو او عامو خلکو ته ویل شوي چې بارانونو کې د بې ځایه او غیر ضروري سفر نه کوي، غریزو سیمو ته تلو کې د احتیاط کوي، د کمرو نړېدو لوجې تلونکو ته زیان اوړېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک د سی فور تکړی کلاشن کو جناړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
اردن کو سرزو د خبر پختونخوا ورګزو د چرته خلک وایي سرکاري دفترونه تری ډیر لری دي او ټول خلک د ټولو کلیو خلک نشي کولای چې ورته ورورسي. اوس مهال ځنی سرکاري دفترونه د ورګزو په کلايا او ځنی له ورګزو بهر پانګو کې دي. خلانګو سره نږدې میش ورګزي قامونه بیا وایي چې دفترونه دي هم هلتا پاتې شي. البته لکلایا سر نزدی اوسیدون کی قامونا دا نمانی. حکومتی پلاوی ویلی دی چې په دې اړه به حتمی پریکړه د ټولو خواو سره د سلا مشورې نه وروسته کوي. ممتاز بنگش تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا او رگزو ضلع مشرانو په صوبایي حکومت غږ کړی چې د یاد ضلع سرکاري او انتظامی دفترو لپاره دی باید د ټولو قانونو مشورې سره ځای وټاکل شي. د ورگزو ډېرې سیمې داسې دي چې د کلای او د هنګو دفترو ته ورتګ ورته یو شان کړاو لري. مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د یاد ضلع یو مدني فعال ډاکټر عمر بلال اورگزی وویل د یادو دفترو انتقال لپاره د چا شخصي پریکړې منلو ته تیار نه دي.
هغه ټیګ حکومت د دولسو کومونو خوښوي یا د پنځلسو کومونو خوښوي، د یو سړی یا د یو کانترو فیصله مو بالکل نه شو منل.
ځای مشران وای تر کومه چې د ټولو قبیلو مشورې سره سم د ضلع دفترو لپاره ځای ونه ټاکل شي، د یاد ضلع سرکاري دفتر د کلای هډ کوارټر ته انتقال پر ځای په هنګو ضلع کې په خپل ځای وساتل شي. د سیمې یو ځای مشر ملک لال منشا اورگزی وویل ک بیا هم څوک د کومونو غږ اوریدو ته تیار نه دی نو دوی به مجبور شي چې د احتجاج لار خپل کړی.
مو نه ګاډی سيزو نه روډو نه بلاکو په څو پر مو دا مساله وي مو کا غلجو دی کا ډبوره دی کا مشتی ملا دی کا کوزا دی مو بهر ځای کې د خپل احتجاج کو چې دا هډ کوارټر مې ربني وو کا د خپل ځای باندې وساته.
تر دې وړاندې هم د ورګزو ضلع سرکاري دفتر او سایټ کلو لپاره جرګې شوي وي خو تر دې دمه صوبایي حکومت او د انتظامیه چارواکي د جرګو په عملي کولو کې مخ پر وړاندې نه دي تللي. عبدالمتین اورگزی یو مدني فعال دی او د ورګزو ضلع سره تړاو لري. د په صوبایي حکومت او اړوند چارواکو هم نیوکه وکړي او وی ویل کچېری حکومت د قانونو مشوره منلو ته تیار نه وو نو بیا یې پرې جرګې ولې کولې.
کومه جرګه د دوه تحصیلونو بلکې څلورو تحصیلونو اهل تشیم ورکی وو د هغې جرګې کلم کلم وایلیشن دا انتظامیه او دا صوبایي حکومت او دا نمایندګان کې ځکه په کار دې حکومت جرګه متفقه طور پر یوه فیصله وکړي غافل فور امپلیمنټ شي په ګراوند باندې.
په اړه مو د صوبایي اسمبلی غړي او پخواني سینیټر محمد اورنګزیب سره خبرې وشوې نو د فبروري په شپږویشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل د دې نه وړاندې هم د کمی مشرانو غونډې شوي هڅه کوي چې د کمونو مشرانو په مشوره د دفترو جوړولو لپاره داسې ځای وټاکي چې د ضلع د هر ګوټ نه د خلکو ورتګ ورته اسان وي.
دا د اورگزو خلکو خاص کر اپر والا حکم د مین آفس دی د ڈی سی د ڈی پی او د ټول ډپارټمنټ عادي باندې مو تقریبا غونډې شوي دي او زم په غونډې کې هم ما اجرې باندې دا خبرې شوې نو ان شاء الله تعالی مو متفقه طور پر کوشش دا کوو چې د چیو ځای کې دا شی جوړ شي چې اتلس کم اورگزیتا التا تګ رتګ آسان وي. نغد پر مو کوشش دا کڑے دے او ٹول خلقو حکم ریکمنڈیشن رغلی دی ادار غلی دی چار گوگل پر ذریعہ دا حکم جے منز دا ورگزی سنٹر دے زیغه دا منے جوڑ کے
اور ازی دا خیبر پختونخوا قبیلی ضلع دا چپولے دا کرمی خیبر کوہاٹ ہنگو او شمالی وزیرستان ضلعو سر لگی دلی دی دا ضلع انتظامی چارو لپارے سرکاری دفتر پ ہنگو ضلع کی جوڑی دی دا سیمی خلقو بیا بیا وایلی دا ضلع سرکاری دفتر دے پ اورگزو کی جوڑ کڑے شی مشران پ یاد موضوع جرگی ہم وکڑی او پ جرگو کی یہ ویرخ کرکڑا جی حکومت گینی دا دوی خختن نوروستا یاد دفتر دا ہنگو زلین دا اورگزو قلعی تحصیل سرکاری دفتر تا روڑل غواری خود دوی دا حکومت دا پریکڑا منل تا ہم تیار ندی اغواری چی سرکاری دفتر دے باید دا یاد زلی پمینس کی پیو دا سزائی کی جوڑ کریشی چی دا زلی ٹول اسی مخلق و ورتک ورتا آسان وی ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوہاٹ
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ډیپټی کمشنر په حکم پښتو اکیډمي تړل شوې ده ډیپټی کمشنر د اکیډمي ترغې وروسته وتړله چې ځینو زده کوونکو شکایت کړی وو چې هغوی په کتابتون کې لوستا نه پرېښودل کېږي خو د پښتو اکیډمي مشر وایي چې د دوی کتابتونونه د ځینو نورو کارونو له امله د عامو خلکو د لوست لپاره تیار نو نو ځکه زده کوونکو ته نو ورکړي دا اکیډمی مشرانو خبرداری ورکړی دی چې د پښتو ژبې سره که داسې سلوک روان وساتل شي او اکیډمی خلاصه نشي نو عدالت ته به ځي ایوب ترین نور تفصیل راکړي
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ضلع مرستیال کمشنر سعد بن اسد لخوا د فروری په 16مه نیټه پر میکانګي سړک د پښتو اکیډمي ودانۍ سیلیا تړل شوې ده د پښتو اکیډمي چیرمن حافظ رحمت نیازی و مشالیرو ته ویل دي چې ضلع چارواکو د ځینو لوستونکو پر شکایت د مرستیال کمشنر پر امر باندې بل څه قانوني نوټس اکیډمي بند کړی ده
دته یو څه کسان د تیرو څلور پنځو کالو راهیسې راتلو الکان د سټډنټانی د پی سی اف د پی سی اس او د سی اس تیاریانی کوي موږ غلکان ته د جواب ورکړي چې تاسو موږ ته د لایبرری لپاره کې زموږ په کار ده هغه الکان چې کوم په دغه بین کې راغلي دي ډي سي سره شکایت کړي وو ډي سي سره کوم هغه بیا عمل را سوالې و لی سی صاحب او لتا شل صاحب سره او اکیډمي سلک تر دې نه مخه یو رد موږ غوښته وو په هغه وشکو کې زه هم د جوړ پته تللم او زموږ جرنلس کې چې صاحب هغه کراچی ته تللو
په دې اړه مشکله په کوټه کې د پښتو اکیډمي د سکتر نقیب الله احساس سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل که لایبرري یا کتابتون خلاص نه سو نو دوی به د عدالت دروازه ور وټکوي
دوی یو واټساپ باندې یو لیټر رسولی وو زموږ چیرمن ته کاپي د دغه بند کړې ده د لایبرري موږ پر دې باندې یو میټینګ د تر کوو او چې په برانسي میټینګ لا یو تو شپې مخکې لا شپې مخکې هغه له بده مرغه نه زه په کوټه کې یو چیرمن په کوټه کې موږ هغه میټینګ
بلخوا زیاتره سیاسی جماعتو او لیکوالانو لخوا هم د پښتو اکیډمي د سلکولو غندنه سوې ده په دې اړه د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصرالله زیری راته وویل
د دې بندول دا ناقابل قبول عمل دی موږ وزیر اعلی ته وایو چیف سیکرټری ته وایو چې دا ډېر یو پښتون دشمن عمل دی او په دې باندې حکومت باقاعده معافي وغواړي د ادیبانو سره د شاعرانو سره د پښتو اکیډمي بندول دا د پښتنو سره د علم سره د پښتو سره د مینوالو سره دا ډېر لوی ظلم دی جبر دی موږ د دې غندنه کوو او دا غوښتنه کوو چې زر تر زر دې پښتو اکیډمي دا دې بیرته خلاص
د پښتو اکیډمي د تړل کېدو په اړه مو د شکایت کوونکو زده کوونکو د مندلو ډیری هڅې وکړې خو بریالي نه سو البته د کوټې د مرستیال کمشنر سره چې کله مو تماس ونیوي نو هغه راته و وویل چې دوی دا ګام د ځینو زده کوونکو پر شکایت پورته کړی دی. څوک چې د دې څخه له مخه د پښتو اکیډمي په لایبرري یا کتابتون کې د لوړو زده کړو لپاره یې لوست کوي. د نوموړي په خبره چې وروسته د اکیډمي د مشرتابه لخوا پر دوی باندې په کتابتون کې پر لوست بندیز لګېدلی و. هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې څلور واره د اکیډمي و مشرتابه ته د خبرو بلنه ورکړې وه، لاکن د ده په خبره چې د اکیډمي لخوا پر هغه هېڅ عمل نه دی سوی. یادې وي چې پښتو اکیډمي په کال 1971 کې پرانیستل شوې وه.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.